سلام ستلی مشری په افغانستان کې دا سهار لس بچې دي زموږ د خبرونې زیاتره برخه دا ومورز او ازده ملما پروګرام ته زنګر شوی ده چې په څو شیبو کې به دا پروګرامونه خبريږي خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د اسلامي همکاري او سازمان سرمنشي په غونډه کې د افغانستان وضعیت څرګرلې دي. دغه سازمان په بیان کې ویلي چې حسین ابراهیم تها د یک شنبه پورز پچده کې د اسلامي همکاري او د سازمان د وزیرانو د شورا د 15 می غونډې په نومړی نسته کې د افغانستان د وضعیت په اړه دغه سازمان د هڅونو وختونو په اړه خبرې کړې دي. په بیان کې نور جزئیات نه دی ورکړل شوی خو دغه سازمان په وار وار د طالبانو پر رژیم د افغان نجونو او ښځو پر سر د محدودیتونو په خاطر نیوکه کړې ده. په وروستي مورد کې د افغانستان لپاره د دې سازمان ځانګړي استازی طارق قلی بخیت د روان کال په اپریل میاشت کې د دې سازمان د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر وکړ چې د طالبانو له چارواکو سره یې وکتل او په افغانستان کې د ښځو نجونو د اساسي حقونو پر تامین ټینګار وکړ. په کابل کې د یک شنبه په ورځ د حماس ډلې د سیاسي څانګې د وژل شوي رهبر اسماعیل هنیه لپاره د دوه مراسمو غونډه نیول شوې وه. اسماعیل هنیه چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرۍ ګڼل شوې ډلې حماس سیاسي مشر و، له کلونو راهیسې په قطر کې اوسېده او د سیمې ځینو هیوادونو له هغې ډلې ایران او ترکیې ته هم سفرونه کول. د طالبانو اړوند رسنۍ وایي لسګونه کسان په دې غونډه کې چې د کابل په عیدګاه جومات کې جوړه شوې وه ګډون کړی و. د غونډې ګډونوال د ایران په پلازمینه تهران کې د اسماعیل هنیه وژنه غندلې وه. د ایران پاسداران ویلي چې اسماعیل هنیه تیره چهارشنبه په پلازمینه تهران کې د اسرائیل لخوا په یو هوایي برید کې ووژل شو. د اردن د بهرنیو چارو وزیر ایمن صفدی په یو ناڅاپي سفر پرون یک شنبه په منځني ختیځ کې د مخ پر زیاتېدونکې کړکېچ په اړه د خبرو لپاره تهران ته تللی دی. د فلسطین سماوال جزیره خبري اژانسونو د صفدی په حواله ویلي د اسرائیلو لخوا ایران ته کوم پیغام نه دی راوړی خو په سیمه کې د سولې، ثبات او امنیت غوښتونکی ده. اردن له اسرائیل سره ښې اړیکې لري. صفدی په تهران کې په خبري کانفرنس کې چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي باقر کنی تر څنګ ناست وویل د سفر موخه یې په سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدو د مخنیوي په اړه په هغو روښانو خبرو اترو کې ګډون دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په صداقت او شفاف ډول ترسره او اختلافونه راکم کړي. خو صفدی او کنی په تیرو دوو ورځو کې دوه ځلې په ټلیفوني خبرو کې په تهران کې د حماس ډلې د مشر اسماعیل هنیه د وژنې او په سیمه کې د بدلونونو په اړه خبرې کړې دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس وسله واله ډله د ترهګري سازمان په توګه پیژني. ایران ته له 2015 کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې د اردن د بهرنیو چارو وزیر یو وزیر سفر کوي. دوه افغان نجونو یلدس هاشمی او خور فریبا هاشمی پرون یک شنبه د پاریس د المپیک په لوبه کې د بایسکل چلونې په برخه کې خپل سیالانو سره سیالي وکړه. په دغه لوبه کې بایسکل چلونکو یو 35 کیلومتره واټن ووهه چې فریبا هاشمی په 50 مقام ترلاسه کړ خو یلدس هاشمی ونه توانېده چې د لوبې له وروستي خط څخه تېره شي. یلدس هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې د پښې د عضلې د کش کېدو له کبله ونه توانېده چې له خپلو حریفانو سره لوبه وکړي. په دې لوبه کې د پاریس اولمپیک سیالیو کې د افغان لوبغاړو سفر پای ته ورسېده. د سږ کال اولمپیک سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب درې نجونو او درې هلکانو ګډون کړی و چې ټولې خپلې لوبې د کوم مډال له ګټلو پرته پای ته ورسولې. طالبانو اعلان کړی و چې درې ښځینه افغان لوبغاړې په رسمیت نه پېژني.
وما ورځ دا ونې مهمه پیښه تا کتل
دا ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي خبرونه و مورستم. هرکلی کوم. نن مو د چین لیو داسې ماشوم سره مخ کوم چې یو لس کلنۍ کې د فضائي توغندي راکټ یا هم سپوږمکۍ د جوړولو ساينس او پوهه په کورس زده کړی ده. لدی هم خبرې کې چې د جنوبي کوریا په هانو لری واټن څخه د انساني دماغو د کنټرول تجربه پیل کړي او لومړی تجربه یې په موږکانو بریالی راغلی. خو روس او چین بیا په سپوږمۍ کې نړیوال تحقیقاتي کمپ جوړولو ته مټې رانغاړلې دي. تیره اونۍ د طالبانو په معرف وزیر پاکستانی مفتي تقی عثماني او شیخ حماسي باندې د ټولنیزو رسنیو د فعالانو نیوکې هم وي او د ملي بیرغ ورځ هم په مجازي نړۍ کې ونمانځل شوه. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. اروپا کې له افغان سفارتونو سره د طالبانو جنجال. سرچینې وایي د سفارتونو کارونه ځکه بې اعتبار اعلان شول چې دغه سفارتونه له طالبانو سره عواید نه شریکوي. خلک وایي چې جنجال مو په پیسو دی، موږ ته ولې زور راباسي؟
د دغو دروازو بندول په حقیقت کې له ولس سره یو ستره جفا کیږي او فکر کوم دا پوره دښمنی ده ورسره.
دوی تحمل ولري دا کونسلي چارې په همغه تر سره کوي تر څو خلک د دې مشکلات او تشویش څخه خلاص شي، په دې سیاسي کشمکش کې بعد خلکو ته زیان ونه رسیږي.
ما په منشن کې د یو لوړ پوړي افغان ډیپلومات څخه وپوښتل چې آیا د طالبانو ادعا درسته ده چې ګواکې دغه نمائندګي د طالبانو سره همکاري لري. د نوم نشودلو په شرط راته دغه ډیپلومات وویل چې په منشن کې افغان کونسلګری د نورو کونسلګریو څخه علاوه او اضافه خاصی اړیکې د طالبانو سره نه لري.
پاسپورټونه چې سټیکر یې خوري، ځکه موږ نوي پاسپورټونه نه لرو او زاړه پاسپورټونه چې سټیکر یې خوري، نو دا هم ستونزه جوړولې شي په سفر کې او کوم افغانان چې افغانستان ته ځي لاغي خو هم بیا ورته اجازه نه وي چې دوی په دغه پاسپورټونو باندې بیرته وکړي شي چې دغه هیوادونو ته سفر راوکي.
پښتونخوا او بلوچستان کې د پاکستان ضد غونډو دوام د بنو پرلت خور شو، خو باجوړ کې خلکو د سولې ملي پاڅون کړي. بلوچستان بیا ادعا کوي چې پاکستانی ځواکونو په ګوادر کې د دوی راجی موچی ملي پاڅون په شدت ځپلې ده.
افغانستان مورانه وي، ریشیاب مورانه کوي، افغانستان جوړ کوي، ریشیاب جوړ کوي، افغانستان سمندې پاکستان دنه موږ خپل جغرافیه لرو، من په افغانیت باندې نن کونان.
محمود خان اچکزه، ایمل ولی خان، منظور پښتن، محسن داول او نور د پښتنو په نوم چې سیاست کوي دا دی وی کمرې ته ننوځي، قرآن دی وکی، عهد دی وکی، طلاق دی وکی، چې د پښتون په نوم به سیاست نه کوو، د پښتون مسله به حل کوو.
Till then we don't have the reports of said Gwadar, but in Gwadar military has taken over the streets and it has injured many people and abducted more than 500 people. And we still don't have the data that how many people are injured because the hospitals are sealed and the injured people have no access for their health facilities.
The Ismail Haniya Turur au Afghanistan te paighamuna باسونه دي چې هنیا ایران پر خرڅ کړ. شنن کې وايي طالبان بلدي په خیروست الله د خپل مشر خوندیتوب ته اندېښمن شي.
ایران کې د اسماعیل هنیا د وشل کې دوه عمده شان د ایمن زواهر وشل کې د کابل کې په دغه شان بدونو څخه طالبان ممکن د خپل مشر لپاره ګټه پورته کړی او د هغه غیابت توجیه کړی. حال دا چې طالبان د امریکا سره د امنیتي همکاریو توافق لري او وخت نا وخت یې د استخبارات او مشر عبدالحق وسیف قطر ته سفرونه کوي، همداشان نور مشران یې امارات او سعودي ته سفرونه باندې تللي دي.
په اروپا کې د افغانستان د یوې سیاسي استازولۍ یوې لوړ پوړي سرچینې ازادي راډیو ته د نوم د نه افشا کولو په شرط ویلي. طالبانو په اروپا کې له افغان ډیپلوماټیکو استازولۍ سره د مالي عوایدو پر سر له اوږده جنجال وروسته د دوی پر ضد پریکړه اعلان کړې ده. دغه لوړ پوړي افغان ډیپلوماټ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي طالبانو له دوی غوښتي چې د سفارتونو او کونسلګری او د عوایدو 1% او راپورونه ورسره شریک کړي. هغه ټکه چې ګڼو سفارتونو ته د منلو نه و، ځکه له اروپایي هیوادونو نه د طالبانو اکاونټونو ته د پیسو او عوایدو استول په خپل ذات کې په خپلې وستونځه ده. دا سرچینه ټینګار کوي چې طالبانو ورته ګڼو بحثونو کې ویلي چې د افغانستان ملي بیرغ، د اسلامي جمهوری دولت نوم او نور ټول اسناد استفاده کړي او له کابل به کوم نوی ډیپلوماټ هم نه درستول کیږي، خو تاسو باید د سفارتونو د عایداتو یو برخه کابل ته ورکړي. بل خو په کابل کې د طالبانو د خارجه وزارت یو سرچینه وایي دوی پیسې او عایداتو کې منډه نه ده غوښتي، بلکې ټول لانجه کونسلي امور کې به البته د سفارتونو او کونسلګری او د عایداتو راپورونه یې غوښتي ترڅو معلومه شي دغه سفارتونو عواید چیرته مصرفيږي. د طالبانو د خارجه وزارت دغه سرچینه وایي د دوی حکومت په دې اندېښمن دی چې ولې یو شمېر سفارتونه د عوایدو په شخصي مرکزونو بدل شوي دي.
د افغانستان د کونسلګری او همدارنګه د سفارتونو به اعتبار کول او هغه اسناد چې دوی د افغان وګړو لپاره په خارج کې خدمات ارزا کوي، د غټل فکر کوم چې دا یو درست او مناسبه تصمیم په وسیله وخت کې نه دی، ځکه چې دلته باید هغه څوک چې دغه دروازې په سلاب پرانستلې ساتلې دي یا خدمات ارزه کوي، لږه مهم تر هغه کسان دي چې دغه خدمات ته ضرورت لري. افغان مهاجرین په مختلفو ممالک کې اوسېږي، مختلف ستونزې لري. او ځینې ستونزې واقعا هم دغه کنسولګرو لاره حل کیږي. او زه فکر کوم د یو ستر خدمت ده چې د افغان وګړو لپاره کیږي.
خارجي ادبا چې غواړي افغانستان ته لاړ شي او ویزا ترلاسه کړي سفارتو له خوا هغوی هم په لویه ستونزه کې دي، نو کم از کم افغانستان کې طالب چارواکو ته او هم په اروپا کې دغو سفارتو مسؤلینو ته پکار دي چې په کنسولي چارو کې د خلکو د مشکلاتو په نظر نیولو کې دوی تحمل ولري، دا کونسلی چارې په همغې ترسره کړي تر څو خلک د دې مشکلاتو او تشویش څخه خلاص شي. په دې سیاسي کشمکش کې بعد خلکو ته زیان ونه رسیږي.
د بازار سیال کې د چي تیرونه طالبانو په ناڅاپي ډول اروپا، امریکا، استرالیا او کاناډا کې له افغان سفارتونو او کنسولګری سره اړیکې قطع اعلان کړې او د دوی لخوا د هر ډول سفري، شخصي او تحصیلي اسنادو تاییدي هم باطل وبلله. البته په مونشن، چک، هسپانیا او هالند کې د افغانستان سیاسي نمائندګۍ دوی لپاره د اعتبار وړ اعلان کړی. د طالبان لخوا په با اعتبار اعلان شوی او سیاسي استازولیو کې هم یوې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي رادیو ته ویلي دوی نه د طالبانو لپاره درې رنګه بیرغ راښکته کوي او نه هم د اسلامي جمهوریت نوم له ځانه ایسته کوي. البته د مړو د انتقال د نکاحتونو د قانوني پروسس د سیلانیانو بهتره تنظیم په موخه اړ دي یوازې قونسلي برخو کې طالبانو سره اړیکې او تعامل وساتي.
ما په مونشن کې له یو لوړپوړي افغان ډیپلوماټ څخه وپوښتل چې آیا د طالبانو ادعا درسته ده چې ګواکې دغه نمائندګي د طالبانو سره همکاري لري. د نوم نشودلو په شرط راته دغه ډیپلوماټ ویل چې په مونشن کې افغان کونسلګری د نورو کونسلګریو څخه علاوه او اضافه خاصی اړیکې د طالبانو سره نه لري. په وینا یې د دوی او نورو ټولو کونسلګریو وظیفه او ماموریت کونسلي کارونه او د افغانانو لپاره خدمات وړاندې کول دي، او دا چې دوی هیڅ سیاسي رول او وظیفه یا تمایل نه لري.
بلخوا په رسمي خبرګونونو کې د افغانستان د جمهوریت دولت د سفارتونو او کنسولګریو اتحادیه ویلي د دوی خلاف د طالبانو پریکړه د دوړخیزو نړیوالو قوانینو څخه ښکارا سرغړونه ده چې په وینا یې د عمل به بیلابیلو هیوادونو کې مشت افغان کډوال لستونځو سره مخ کړي. دغه شورا ویلي د طالبانو خلې ته نه ګوري او د پخوا په څیر به ملي قوانینو او نړیوالو مقرراتو ته په پام سره په امریکا، کاناډا، استرالیا او اروپا کې د کوربه هیوادونو په همغږي خپل خلکو ته کونسلي خدمات جاري وساتي.
دغه پریکړې ضرر ډیر زیات دی او ضرر عام افغانانو ته په شخصي ډول باندې ډیر زیات ضرر لري. هغه افغانان چې هغه د وکالت خط مسله د وکالت خط افغانستان ته لیږي یا واده کوي یا یو کواله جوړې ځالته زیخلی، نو دغه وکالت خطونه چې دی دا کلی ګلګي هم ستونزه ده. همدارنګه تحصیلي اسنادونه دي چې دا هم ډیره مهمه خبره ده. ځکه یو تفاهم مخکې موجود وو، اوس هغه تفاهم لمنځه لاړو، تعامل نشته دی، ګډ کار نشته دی. نو ته بند دغه اسنادونه چې دغه سفارتونو له خوا نه لیږل کیږي هغلته د باور وړ نه دي، نو دا ستونزه شته دی. او همدارنګه هغه پاسپورټونه چې سټیکر یې خوري، ځکه موږ نوي پاسپورټونه نه لرو او زاړه پاسپورټونه چې سټیکر یې خوري، نو دا هم ستونزه جوړولی شي په سفر کې. او کوم افغانان چې افغانستان ته ځي لاغي خو هم بیا ورته اجازه نه وي چې دوی په دغه پاسپورټونو باندې بیرته وکړي شي چې دغه هیوادونو ته سفر راوکي.
او تیرونه که سم د ترګری زد او د سولې لپاره د بنو د پښتنو پرلت خور شو، خو ورسره جخت په باجوړ کې د پښتنو د امن په هڅونه او په ګوادر کې د بلوچستان د امن ستر لاریون نشوي دي. د باجوړ د سولې په نوم ملي پاتون ویناوالو له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره ژر تر ژره د نواپاس د لارې د خلاصون غوښتنه کړې او پاکستان کې د ترګریزو پروژو د مخنیوي لپاره د پښتنو سیاستوالو په یووالي باندې ټینګار کړی. د باجوړ پاسون ته په وینا کې د سیمې ملتپال سیاستوال مولانا خانزي ویلي پاکستانی جنرالان خپل د پاکستان یووالی نه غواړي، ځکه یې بنګال بایلل او د پښتنو په شمول ځینې نور ملیتونه هم ترې بیلتون غواړي.
افغانستان مورانه وای دیشیا مورانه کوي، افغانستان جوړ کوي دیشیا به جوړ کوي. افغانستان هم زمنګ دی، پاکستان د نن منګ خپل جغرافیا لرو، من په افغانیت باندې نن کو نن لره و بار یو بار
او ته چې تمام قوم پرستن زمونه دی یو شی د پښتون په نوم باندې سیاست روان دے، جدا جدا پرواز دے. محمود خان اچکزے، ایمل ولی خان، منظور پشتن، محسن داول او نور د پختنو پنوم چی سیاست کئی دادی وی کمری تننوزی، قرآن دیو کی، عہد دیو کی، طلاق دیو کی،
چې د پښتون په نوم به سیاست نه کوو ته پښتون مسله به حل کوو.
بلخوا په گوادر دالبندین کې پاکستانی ځواکونو د بلوچستان پستر پرلت راجموچی باندې چې لزګو نظر خلک ورته راټول شي بریدونه کړي او د سولې د تامین لپاره راوتل یو شمېر کسان نیولې او ځینې نور یې ژوبل کړي دي. د بلوچستان د حقوقو غوښتنې غورځنګ مشره ډاکټر مهرنګ بلوچ وایي د سولې لپاره پورته شوی او غوګونو ته دومره درنه سزا ورکول شوی چې په لاریون د پاوز او ځواکونو بریدونه کې له 500 نه زیات کسان ژوبل شوی خو پاکستانی ریاست پر مخ د روغتونو دروازې تړلې دي.
Till then we don't have the reports outside Gwadar, but in Gwadar military has taken over the streets and it has injured many people and abducted more than 500 people, and we still don't have the data that how many people are injured because the hospitals are sealed and the injured people have no access for their health facilities.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د حکومتي پالیسیو پر ضد پښتون ژغورنې غورځنګ هم د ستر ملي قرارداد د پاس کولو لپاره د اکتوبر په 11مه د څلوېښت زره پښتنو استازو قومي عدالت او لویه جرګه رابللې ده. د طالبانو حکومت په غزه کې د خپل تر ټولو نږدې خواخوږي اسماعیل هنیا د ترور په پیښه محتاطانه خو ترکیه او ایران تون غبرګون نه ښودلی دي. اسماعیل هنیا چې ایران ته د نوي ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړې مراسمو لپاره راغلی و تر مرګ 2 ساعته وړاندې د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال ملا کبیر سره هم لیدلی و. راپورونه خپره شوي چې هغه د چهارشنبې په سپېده داغ مهال د ایران تر ټولو خوندي حکومتي مېلمستون کې د رهبري شوي توغندي په برید کې له خپل یو ساتونکي سره بدل شوی دی چې جنازه یې د شیعه مذهب د اساساتو په بنیاد تهران کې د خامنهیي په امامت ادا او مړی قطر ته یوړل شو. که څه ایراني حکومت په دې اړه د غچ اخیستو خبرداري ورکړه خو دغه پیښې د تهران په ملګرتیا نه خوندیتوب او نورو مسایلو په اړه شکمن نظریات پنځولې دي.
ایران همدش با یهود و نصارا همگام با اسرائیل و دیگر دشمنان اسلام است. قطعا ایران خامنه ای و پیروانش مربوط به اسلام و مسلمانان نمیشن. اینها یک دین جداگانه هستند، دشمنان مسلمان هستند، برنامه های شیطانی را بازی میکنند بر نابودی مسلمانان، برای هدف قرار دادن مسلمانان.
افغانستان حامد کرزی د دغه پیخي غندنه کړې او دای تورستی برید بللې. ترکیه په ټول هیواد کې بیا د غایبانه جنازو د اداینې اعلان کړ خو طالبانو په اسلامي هیوادونو غږ کړ د چې د غزې د بحران په حلولو کې خپل نفوذ نه کار واخلي. طالب سرچینې ازادې رادیو ته وایي د فلسطین په ملاتړ لاریونونه د دوی په حکومت کې منع دي او د غایبانه جنازې اجازه به هم چاته ورنه کې خو د طالبانو ویان ویلي د رئیس الوزرا مرستیالې د هنیا له جنازې سره قطر ته تللې دي. لدغه برید وروسته یو شمېر افغان شنونکو ویلي که د امریکا متحدین اسماعیل هنیا په نخښه کولی شي نو د یو شمېر طالب مشرانو لپاره هم دا خبر نه دی.
په ایران کې د اسماعیل هنیا د وشل کېدو او دا شان د ایمن زواهر وشل کېدل په کابل کې لدغه شن بریدونو څخه طالبان ممکن د خپل مشر لپاره ګټه پورته کړي او د هغه غیابت توجیه کړي. حال دا چې طالبان د امریکا سره د امنیتی همکاریو توافق لري او وخت نا وخت یې د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق قطر ته سفرونه کوي، همداشان نور مشران یې اماراتو او سعودي ته سفرونه باندې تللي دي. خو بیا به هم دوی د خپل مشر د غیابت لپاره له دغه شان بریدونو څخه ګټه پورته کوي او ظاهرا د خلکو د فریب په خاطر به ترې استفاده کوي.
او تیرونه سره لدی چې د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ افغانستان په 2023 کال کې د ترهګرۍ څخه د اغیزمنو لسو هیوادونو په لیست کې شپږم هیواد ونومو. د امریکایي کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال ویلي له سقوط سره سم زرګونه دایش جنگیالي د افغانستان له زندانو تښتېدلي چې اوس د سیمې په نامنیو کې لاس لري. نوموړي ویلي له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو او د افغان حکومت له پرځېدو سره سم زرګونه دایش جنگیالي له بګرامه تښتېدلي چې وز د افغانستان په ګډون د پاکستان او تاجکستان ځینو سیمو کې میش دیو پر نورو هیوادونو کې د بریدونو تر سراوي کې مرسته کوي. نوموړي له سی بی سی شبکې سره په مرکه کې ویلي همدا تازه مواردو کې امریکایي استخباراتو د دایش اته غړي نیولي او معلومه نه ده چې نور څومره دایشان په امریکا کې موجود وي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال لدی وړاندې هم د روان کال دوري په میاشت کې له افغانستان بهر د دایش د وسلوالو د عملیاتي وړتیاو د ډیرو په اړه اندېښنه ښودلی و. د روان کال د اپریل میاشت کې د امریکا د مرکزی قماندې پخوانی مشر فرانک ماکینزی هم له ای بی سی سره په یو مرکه کې د دایش لخوا پر امریکا او نورو هیوادونو کې د بریدون لپاره د قوي ارادي خبرداري ورکړه. لدی وړاندې د روان کال میلادي کال د می په څلورمه د امریکا د سول انسټیټیوټ یو راپور کې په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه د وسلوالو د فعالیت د ډیرو خبر ورکړو. خو طالبانو په وار وار په افغانستان کې د داعش د وسلوالو د ځپلو خبره کړې ده، وایي چې دا ډله په افغانستان کې نور نشته.
د دوهې په توافقنامه کې طالبانو د امریکا سره هوکړه کړې ده چې د افغانستان د جغرافیې څخه بر امریکا او د امریکا متحدینو ته او د امریکا ګټو ته هیڅ ضرر نه رسیږي. خو بیا هم د ماسکو برید دغه ثابته کړه چې په سیمه کې د داعش ډلې ځواکونه فعال دي. همداشان په کابل ښار کې د چینایانو کوټل باندې برید دا ثابته کړه چې د داعش غړي په افغانستان کې فعال دي. نو د کانګرس د بهرنیو چارو کمیټې مشر مایکل مکال خبري چې په افغانستان کې د داعش غړي فعال دي او یا هم داعش یو تهدید دی نشي رد کېدی. منتها دا حقیقت دی چې داعش په افغانستان کې اوس په جبهي توګه باندې موجود نشته دی او په انفرادي یا هم د پنځو شپږو یا هم د لسو شاوخوا کسانو د ډلو په شان باندې موجود دي.
او تیرونه په ایران کې د خلکو او پولیسو لخوا د افغان کډوالو د ځورولو، شکنجه او ان وژلو د پیښو ویډیوګانو خبرېدو د ګڼو افغانانو خبرګون وپارول. ګڼو فعالانو په طالبانو هم نیوکه کړې ده چې هیڅ ځای په افغانانو د تیری پوښتنه نه کوي او حتی په وړاندې خبرګون نه ښکاره کوي. خو طالبان وایي همدا تیرونه هم د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر د ایران داخله وزیر احمد وحیدی سره د افغان کډوالو د ستونزو په حال خبرې کړې دي. په ایران کې مشه افغان کډوال هم وایي د قانوني اسنادو لرلو سربیره هم د خلکو او هم د پولیسو لوري زورول کیږي او پورستیو کې له دوی سره بد چلن او شته رسیدل دي. افغان کډوال سره تشدد او زیک چلن روسته لاغي ډیر شو چې کابل سره جوړان دي د تهران په 15 سیمه کې د سید جواد حسینی په نوم د یو ایرانی او دریو افغان کډوال ترمنځ شخړه وسو او روسته یو ایرانی مړ شو. د تهران د 15 سیمه اوسیدونکو په دیوالونو لیکلي چې ټول افغانان دي د دوی له سیمه ووزیګنی په وهلو به په زور وباسي. نور ایرانیانو هم په ټولنیزو رسنیو په تیر بیا په انستګرام او ایکس پانا کې د افغانانو د وهلو ټکولو ویډیوګانې خبرې کړې دي.
په ایران کې افغان کډوالو سره ډیر ظلم زیاتې روان دي. په جبري شکل باندې ډیپورت کیږي، نیول کیږي، په کار د کار په ساحو کې حقوق نه ورکول کیږي او که د حقوقو د وختونو پښتنه وکړي نو پولیسو ته خبر ورکول کیږي او د پولیسو د خوانه کم تلیګل کیږي او کم کې تر هغه پوری چې د لارې قرات نه وانه رسل شي او به په ډلهیز شکل باندې ډیپورت کیږي. همدغه ډول په سرحداتو کې چې کوم افغانان غواړي ترکیه ته ځان راورسي یا ترکیه ته ځان ورسي په سرحداتو کې د پولیسو د خوانه د ایراني پولیسو د خوانه وشتل کیږي او ربړول کیږي، زورول کیږي او په دې نتیجه کې ډیر افغانان خپل ژوند له لاسه ورکوي.
او سم ټولنیز شبکې په ټولنیزو رسنیو تیرونه د افغانستان د ملي بیرغ د منځنی موضوع خورا ګرمه و چې ګڼو طالب فعالانو ویل کړه د درې رنګ بیرغ پلویان دومره تکړه وي دا ورځ د ټولنیزو رسنیو پر ځای حقيقي نړۍ او افغانستان کې پخکاره ونمانځي. ګڼو افغان فعالانو او مشهور چیرو د دې ورځې په مناسبت د مبارکۍ پیغامونه خبر کړل او د پاریس د اولمپیک نړیوالو سیالیو کې د افغان لوبغاړو لخوا د ملي بیرغ په لګدولو خوښي ښودلې ده. افغان ملي لوبغاړو راشد خان، محمد نبی او نور هم د دې ورځې په ویاړ افغان ولسته مبارکي ویل. خو یو شمېر افغانانو شکایت کړی دی چې د بیرغ د ورځې د منځنۍ لامل طالب مسؤلانو شکنجه کړي او ان ځینو یې ویل چې بندیان شي هم دي. په ټولنیزو شبکو کې هم د ملي بیرغ ورځ تودون منځل شو خو یو شمېر طالب فعالانو ویلي د افغانستان بیرغ سپین دی او که د درې رنګه بیرغ پلویان دومره زړور وي نو دا ورځ دی د دوی د ځواکونو په مخ کې ونمانځي. دغه راز یو ویډیو هم خبره شوې ده چې یو کوچنی ماشوم د کابل یو ځای یوټیوبر سره خبرو کې ټینګار کوي چې درې رنګه بیرغ به بیر سره ګرځي.
ای بیرغ کجاست که بند کړي؟
بیرغ افغانستان.
بیرغ افغانستان؟ ما میگم نه خدا از بیرغ افغانستان باشه.
من میگم است.
تو میگی است؟ میگم که بیرغ افغانستان سفید است.
نه، او از طالبان است. از طالبان است.
او از طالبان است؟
یک طالبان است بیرغ افغانستان از بسیار قبل دقیق زد.
ای خدا این بیرغ افغانستان باشه.
پس میگو
بیخی زمانت میتیکه است. خیلی چرا حال در افغانستانی بند نیست؟
خب نیست دیگه، حال طالبا گرفته دیگه، حال نیست.
خب چی پیام داری به طالبا که از این کسایی که از این بیرغ استفاده نمیکنه از او پیامت برشان چی است؟
یا هیچ
او په ټولنیزو رسنیو د طالبانو د پهنې وزارت سرپرست مولوی حبیب الله هغه هغه څرګندونه هم تیرونه د بحث تو د موضوع و چې نوموړي عصري علم کفایي فرض بللی او له غربي قوتونو سره د مبارزې لپاره د ډرون د څار مخنیوي سیستمونو په جوړولو باندې ټینګار کړی. نوموړي ویلي د عصري علومو د کمی له امله طالبان دا مهال د افغانستان د فضا حفاظت نشي کولی او اړتیا ده چې د اړتیا له مخې د کفایي فرض په توګه عصري زده کړې وشي.
ملت د دشمن په تبلیغاتو خطا نه وزي. اسلامي امارت د عصري علومو مخالف نه دی. اسلامی امارت غواړي چې عصري علوم ته ترقی ورکړي، ځکه بیا عصري علوم زموږ استاسو د ولس د وطن د بل د احتیاج نه ساتل کیږي. موږ استاد څخه معیاري شفاخانې غواړي، معیاري ډاکټران غواړي، الله حاضر قیاس کارخانې جوړول غواړي چې د خپل ولس ته به جوړو، چې د ولس له دې څه وساتو چې سبا اروپا ته روان یو په پردي دریابو کې بیا غرکیږي، یا امریکا ته روان هلته په هوټلانو کې میزونه پاکوي، یا د مردارې لستیانې مردارې نالیانې پاکوي.
بلخوا د ټولنیزو رسنیو فعالانو نیوکه کړې ده چې د عصري علومو ارزښت او اړتیا دوی درک کړې ده، خو طالبان باید دا اړتیا درک کړي او خلک پرېږدي چې لوڼې او بچیانې عصري زده کړو ښوونځیو ته ولاړ شي. ګڼو کارونکو بیا ویلي طالبان که د عصري علومو په ترلاسه کولو ټینګار کوي او مکتبونه نه خلاصوي نو بیا دې په دمونو د ډرونونو مخه ونیسي. او تیره اونۍ د طالبانو د صف دینی عالم شیخ حمید حماسی یو وار بیا د خپلو تازه څرګندونو له امله تر نیوکو لاندې راغی چې ویلي دي پاکستان کې د پښتونستان او قمپالنې صفونو کې جنګېدونکي خلک شهیدان نه دي. نوموړي زیاته کړې پوهیږي چې نیوکې به پرې وشي، خو حقیقت دا ده چې د پښتونستان لپاره په مبارزه کې مړه خلک شهیدان نه دي، بلکې کیدای شي چې یوازې مظلومان مړي ورته وویل شي.
پښتونستان آزاد شو، دلته به طالبانو اسلامي نظام حاکمه کیږي. که دې هدف دې پاره څوک د شهیدان او که د دې هدف دې پاره څوک چې دلته پښتونستان رابیل شو، مثلا له پنجاب نه رابیل شو زسیده، یا بلوچستان د بوختیانو ډلې رابیل که هلته جمهوریت شو طالبانو، دا نه شهیدان دي طالبانو نه دوی په لاره کې مسلمانانو ته ورتلل پکار دي، نه مو باید مسلمانان دي دوی په سب کې ودري خبر پوی سولی.
دغه راز د پاکستان مفتی اعظم تقی عثماني هم په باجوړ کې د پاکستانی ځواکونو لخوا د ټي ټي پی د دوه جنگیالیو د ژوندۍ خخولو له پیښې وروسته ورکړي بیان لامله تر نیوکو لاندې راغی چې ویلي دي د پاکستان قوانین او حکومت په ټوله نړۍ کې بېساري اسلامي دي او پر وړاندې جنگ حرام دی. تیرونه پاکستانی ځواکونو د ټي ټي پی دوه جنگیالي د محاصرې پر مهال یو غار کې ژوندۍ خخړل چې د بشري او ولسي فعالانو توند غبرګونونه یې وپارول. او د پاکستان هوایي شرکت پی آی ای چې وار له مخه له دیوالیه کېدو او د پیلوټانو د تیښتې له ستونزې کړېږي، تازه یې تیره اونۍ د سوداګریزو الوتنو یوه خدمتګاره د پیسو د قاچاق له امله د ټولنیزو رسنیو بحث ګرځېدلی وه. د آسیا قربان په نوم دغه میرمنه له لاهور نه دوبۍ ته د روانې الوتکې د مسافرو خدمتګاره وه، خو ناڅاپه د شک له مخې نیول شوې او له پلټنې وروسته ترې لسګونه زره سعودي ریال نیول شوي دي. هغې دا پیسې د خپل بدن په مختلفو غړو پورې تړلې وي او غوښتل یې عربي نړۍ ته یې قاچاک کړي. پاکستانی فعالانو ویلي د خپل هیواد په هوایي شرکت نور هیڅ ځای کې باور پاتې نه شو، ځکه نه خدمات سم دي، نه الوتکې جوړې دي او نه هم پیلوټان او د الوتکو خدمتګاران په پوست پاک راووتل. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې په داسې حال کې چې د امریکا ناسا ادارې د سپوږمۍ پر سطح د انسان د لومړني قدم ایښودونکي اپولو یولس ماموریت 55مه کلیزه ونمانځله. بلخوا روسیې او چینایي فضایي ادارو هوکړه کړې ده چې ژر تر ژره به د سپوږمۍ په سطح یو لوی بیس یا فضایي سټیشن جوړي. د روس کاسموس او د چین د فضایي تحقیقاتو ملي ادارې خپلمنځي تړون به د شلو کال لپاره وي چې په سپوږمۍ کې د نړیوال سټیشن یا تمځای جوړولو لپاره به مختلفو ټولو اړینو برخو کې ګډ همکاري کوي. دا سټیشن به د لونار نړیوال تحقیقاتي مرکز په نوم یادیږي چې تر 2013 کال پورې به یې ډیزاین بشپړ شي. په 2018 کال کې به ورته ماموریت واستول شي او له شل کلنې مودې تر ختمېدو وروسته به تر 50 کلونو پورې هم د تمدید وړ وي. دا به یو روباټیک ماموریت وي چې درې فازه د ډیټا راټولول، ډیزاین او له ډیټا راټولولو څخه د استفادې پړاو به ولري. دا په داسې حال کې ده چې چینایي ماموریت تازه له سپوږمۍ نه د خاورې د نمونو په راوړلو کې بریالی راستون شوی، خو تر دې څه موده وړاندې سپوږمۍ ته د روسانو استولي لونا ماموریت ناکامي وکړه. او د جنوبي کوریا ساینس پوهانو بیا په لومړي وار له لرې واټن څخه د انساني دماغو د کنټرول وایرلس ټیکنالوژي جوړه کړې ده. د جنوبی کوریا د نانو میډیسن سنټر پوهان ویلي دوی وکولی شي چې د مقناطیسي وسایلو په مرسته د انسان دماغ ولولي پرې پوه شي او ګڼو چارو کې ترې استفاده وشي. د ساینس پوهانو په وینا د انسان په دماغو کې 100 میلیارده نیورونونه دي، خو ځانګړي نیورونونه که کنټرول شي نو په مرسته یې انسانان د دماغو په فعالیت باندې پوهېدلی شي. له همدې امله پوهانو ویلي چې پر موږکانو د دغې ټکنالوژۍ له ازمویلو وروسته دې نتیجې ته رسېدلي چې کولی شي د نوې ټکنالوژۍ په مرسته د دماغو مړې یا له فعالیته لوېدلې برخې راویښې کړي. د کوریایي پوهانو تحقیق په نیچر یا طبیعت نړیوال ژورنال کې هم خپور شوی دی چې د دماغو د فیصلې، قوت، حرکت، فعالیت او نورو برخو د کنټرول وړاندوینه یې کړې ده. او یو چینی ماشوم چې له ځانه په آنلاین ډول فزیک، کیمیا او کمپیوټري پروګرامینګ زده کړه کړې ده، د فضایي توغندي یا راکټ د جوړونې شپږ سوه کرښې فرمول په یادولو او لیکلو له امله یې د کوچني ساینس پوه یا د راکټ بوای لقبونه خپل کړي دي. د یان هونګ سین په نوم دغه ماشوم 12 کاله عمر لري او په آنلاین ډول چې سلګونه زره خلک نندارې ته ورته ناست وو د فضایي راکټ د جوړولو موضوع تشریح کړه. هونګ سین له 4 کلنۍ نه د فضایي توغندیو یا راکټونو د جوړولو شوق درلود او له هغه وخته په آنلاین ډول د فزیک او کیمیا ترڅنګ د راکټ جوړونې پروګرامینګ درسونه پیل کړل. دغه ماشوم ته یې مور پلار خپل د خوب خونه هم د فضایي تحقیقاتو د مرکز په څیر جوړه کړي او هونګ سین په 2013 کال کې یو کوچنی د فضایي راکټ نمونه هم جوړه کړي، خو دا تجربه ناکامه شوه او توغندی د تجربې پر مهال نسکور شو. دا ماشوم په دې باور دی چې فضایي راکټونه د انسان د ارمانونو په څیر دي، که کله کامیابي لري او کله ناکامي، خو بیا بیا هڅه خامخا بریالیتوب له ځانه سره راوړي او له همدې امله یې نوی کوچنی راکټ جوړ کړی دی چې پرواز لپاره به چمتو کړي. د هونګ سین پلار او مور چاینا مارننګ پوسټ ته مرکه کې ویلي زوی غواړي راتلونکي کې د چین د فضایي تحقیقاتو پوهنتون کې درس ولولي. او په همدې سره د نن ومو ورځ عمران غاړم هر جمعه د ونی د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره لسید شنواری سره د ازادۍ ومو ورځ مهیره وي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار ورکړی وای شو ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
د آزادی میلمه
السلام علیکم قدر من اوریدونکو، تاسو به مخکې د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو په لړۍ کې په لندن کې لدیرا افغان کرکټ لوبغاړي وهاب اکبر سره زموږ مرکه اوریدلې وي، خو نن د کرکټ له یو بل لوبغاړي سره چې هغه هم په لندن کې اوسیږي خو په افغانستان کې دننه کرکټ کړی د زړه خواله کو، نن له محب اوریاخیل سره ځنګړي مرکه لرو. محب اوریاخیل مخکې لدی چې انګلستان ته کډه شي د ملي لوبډلې غړی وو. دغه د اوسنی او پخوانی ژوند پر بیلابیلو برخو په دې مرکه کې چې زه احمد تکلی کوم رانا اچو لکه غلی اوریاخیل څخه مې د مرکه په پیل کې په ملي لوبډله کې د غړیتوب د وخت د جزئیاتو پوښتنه وکړه.
ما خپل کرکټ افغانستان کې د 2008 شروع کړو. د 2008 کې زما اولین سفر د افغانستان ما وکړو چې موږ تللو تایلند ته انډر 17 یعنی د ولس کلون لاندې کوم عمر چې کوم لوبغاړی وو هغه سفر وو. بیا هغه سفر موږ خوشبختانه ټورنمنټ ګټلی وو په تایلند کې شوی وو. بیا هغې نه بعد زه لاړم انډر 19 کې سلیکټ شوم د افغانستان د 19 کلن کم عمر کوم لوبغاړي چې دي هغه هم زمونږ سفر تایلند ته و هغه هم نو هغه هم خوشبختانه موږ ګټلی وو چې هغه کې بعضې لوبغاړي زه اوس هم په ملي ټیم کې شي دي هغه لوبغاړي موږ سره وو. نو بیا د 19 کلونو آسیایي جام موږ لوبولی د 19 کلونو کوالیفاینګ راوند چې وته وي هغه هم کړی دی هغه په آیرلینډ کې وو. بیا د 19 کلونو ورلډ کپ مې هم لوبولی ده چې هغه 2012 کې په آسټرالیا کې وشوی وو. بیا هغې نه بعد په آسټرالیا کې مې پرفارمنس وکړو بیا سلو سلو د افغانستان ملي ټیم ته راغلم د افغانستان په ملي ټیم کې تقریبا 2 کال زوما مختلف لوبې موږ مختلف ٹی 20 مثال او ون ڈے لسٹ میچونه او فرسٹ کلاس می موږ لاغه ټیم کې فرسٹ کلاس هغه ټیم کې هغه د انټر کانٹیننٹل کپ په ویلي نو هغه انټر کانٹیننٹل کپ تقریبا کې شپږ لوبې کړې دي نو بیا ون ڈے انټرنیشنل می کړې دي نو همدا ټول جریان او چې ما دومره کرکټو کو سلو سلو داخلي لوبې می کړې دي مثال لیګونه او داخلي شپږې دا و ملیون لیګو نور بازی نور شخصی لیگونه چې هغه من داخلي لوبه ولیدي نو بس دغه زما د کرکټ ټول سناریو چې په افغانستان کې هغه
تاسو ویل چې په ملي ټیم کې هم دوه کاله پاتې شوی یاست په ملي ټیم کې چې کله وای بهرنۍ لوبې مو کړې دي له کوم ټیمونو سره کوم هیوادونو سره
بله هو بهرنۍ لوبه مې زما ون ډے انټرنیشنل ډیبیو چې هغه د سکاټلند په خلاف وو چې هغه موږ په شارجه کې کړو په یو ای شارجه کې دوه لوبې تر ما کړې ون ډے انټرنیشنل او فور ډے میچونه مې د زیمبابوي په خلاف کړې هغه په زیمبابوي کې او نور پاکستان په خلاف مې لوبې کړې پاکستاني ټیم په خلاف لاهور کې د پاکستان یا ملتان او دې خارونو کې موږ سفرونه درلودل نو دا هغه لوبې چې ما په ملي ټیم کې کړو او یو بازي ټورنمنټ نور مو چې ای سی سی ټرافي نو ته ویلې هغه کې دا کوم ټیمونه عمان مثال یو ای او دا ټیمونه په غوښتل وخت لوبېدل نو زمونږ ټیم هم په دې ټورنمنټو کې هغه وخت لوبېدو چې په غوښتل وخت زم د ټیمه ساوما او په دې ای سی سی ټرافي کې ما مثال شرکت کړو نو بل ټورنمنټ په کوم شو په سنگاپور کې چې هغه د ایمرجن هغه ټورنمنټ او د نور ملکونو مثال انډر 23 ټیمونو راتلل مثال پاکستان انډیا او دې ټیم زمون نیشنل ټیم نو پاري کې م ولو بدله ما نو کنه د افغانستان په نمائندګۍ کې ډېر لوبي کړې غالي
تاسو دند اپ لوبډل کې څو یعنی تاسو توپ وهونکی وي یا بیټسمن او ک توپ چونکی یا بولر
زه خپل توپ وهونکی وم او اوس هم مثال توپ وهونکی لوبي کوم نو زما پوزیشن فلورم نمبر یعنی درې کسان چې کل اوټ کیږي بیا غینه بس فلورم شي راځي هغه زما پوزیشن او زه کله چې ټیم ته هم راغلم د نن اسکل نو په دې پوزیشن لوبي دم او بیا چې ملي ټیم ته راغلم نو زما پوزیشن هم د فلورم به بیا په ټیم کې مو
ستاسو تر ټولو زیات سکور یا زیاتې منډې چې تاسو په دومره عمر کې کړې دي د خپل کریر په ترڅ کې څومره وي
شه د ټول ژوند زما های سکور چې یو فلاویارن زمي کړی دی هغه دلته په انګلند کې او په افغانستان کې چې زما های سکور هغه یو سلو نه سلویقو چې هغه په فرست کلاس کې کړی و
دلته چې کله په انګلستان کې تاسو لوبې کوي په کومه کچه په کوم لیګونو کې تاسو لوبې کوي
په انګلستان کې دلته مختلف لیګونو کې زموږ سره لګې هم لوبه کوه مثال د ای سی بی چې کوم ټورنمنټونه کیږي دلته داخلي کوم ټورنمنټونه ایزاري ما
ای سی بی نه مطلب تاسو د انګلستان کرکټ بورډ دی
bale انګلستان کرکټ بورډ چې کوم داخلي ټورنمنټونه ما دلته پریمیر ډیویژن هم کړل پریمیر ډیویژن او کرکټي چې اما ټاپ کرکټ دی او ملکی هغه پریمیر ډیویژن دی بیا د پریمیر ډیویژن نه پلیران پکی دا کاونټي میچونو تاسو مثال ګوري په د تلویزیون کې او یا په سوشل میډیا کې نو د پریمیر ډیویژن نه پلیران پکی بیا هغه ټورنمنټ ودا نو ما د ملکی درې سالو ډیویژن هم لوبولې دي مثال ډیویژن 3 ډیویژن 2 ډیویژن 1 او پریمیر ډیویژن هم لوبولې او همدارنګ ز یک شنبه پورا یا مثال سنډي کوم لیګ کیږي دلته برټش تامل لیګ ته وایي پاري کوم زلوبې کوم او باز نور د افغانستان افغاني ټورنمنټونه می دلته پاري کوم زلوبې کوم او بس دا کرکټ چې ما دلته کوم او نو سفل لګیم
عمر ستاسو څومره دی
زما عمر یو دیش کال
دا سه تما شته په دې عمر کې چې تاسو بکله لګوران دی ولار شي او د انګلند په ملي لوبډال کې به یو وخت غړی ووسیږي
نو هغه زما د فټنس په اړه تعلق لري چې زموږه فټه ما او زما پرفورمنس په اړه تعلق کې زموږه د پرفورمنس د کوم او فټو سم نه بیا د کوژن چې مخکې ولوبېږم نو هغه ټول کرکټ د سیو لوبه ده چې څو فټو سي او پرفارمنس دی وی نو ته مخ کتلای شي نو ما خپل په فټنس باندې ذکر کوم ته خپل تمرینات هم کوم او بل جم جم خپل کوم فټنس رننګ دا ټول ما خپل ته روان سات یعنی زه لګیم کوم نو هغه ټول ته فټنس په دې او ته پرفارمنس په دې چې کوم ته ټول سلامونه ته کوي چې مخکلار شو مخکې کړو دي
بیا کار هم کوي کوي وازه کرکټ کوي
بله هو نو موږ تاسو ته د ملکونو کې خو د مسافرت ژوند او دلته چې موږ راغلی وو چې کار ختمن کوو ځکه بیکار کیږي نه نو کار کوم بله وو
بیا کار او کرکټ هم زمانه کیږي
بله زما کار به خوشبختانه ټایمینګ ښه ده زه مثال سهار زما نو فلور پینځو نه بعد بیا کیږم بیکار کیږم بیا دې ملکونو خو بیا ماخام نه وخت کیږي نه هو نه نیم بجې بعد کوم شم چې خپل تمرینات په غیټم کې مثال کار نه باج کله فری اوسم مې کوم خپل تمرینات ادامه ورکم
نو دا کار خو یوازې د سیو څوک کولای شي چې کورنۍ او ماشومان ونه لري تاسو واده کړئ
بلې وو واده مې کړو یو زوی مې ده ماشالله نو بلې
نام خدا نو بیا یو څه ستونزمن نه دی دا کار چې هم سړی کورنۍ ته ورسیږي او هم کرکټ او هم فټنس او دا ټول خبرې په یو وخت کې کیږي
بله الحمدلله زه اوس ما ټول خپل ټایم ټیبل جوړ کړم دا چې کم وخت مې کار او کم وخت مثال خپل تمرینات زما او خپل فامیل ته وخت ورکوم نو الحمدلله ټول تر اوسه دې کوم شم او لګیم رسیدګي کوم بله
په ملي لوبډل کې لچاچا سره تاسو یو ځای کار کړی دا ستوري چې اوس په ملي لوبډل کې لوبيږي او دا اوس په شل اوورز نړیوال جام کې هي بریاوې درلودې لدی اوس سره تاسو یو ځای کار کړی کرکټ مو کړی
بلې و دا کم سکواډ چوز ده یعنی ټول سره مالو وکړي او ټول ماتيږي نو موږ سره مثال داخلي لوبین کړی دي خارجي لوبین کړی دي پټورو کې مو سره ملو وکړي bale
د ملي لوبډلې یو شمیر غړي دي چې ډېر د سیخ کاریږي چې ځوانان دي او هي ټوکی کوي ډېر د سه سرشار ځوانان ښکاریږي تاسو له دوی سره څه ډول خاطرې لري د هغه وختونو چې یو ځای به مثلا په بس کې bale یو ځای نه بل ځای ته تللی یا مثلا کله چې په یو ځای سره اوسېدې په خپل هوټلونو کې کله چې په لوبغالي کې د لوبي میدان ته ورتلی د دې وختونو ځینې خاطرې خو له دې لوبغاړو سره راټوای اوریدونکو ته
بلې خاطرې خو زیات سره موږ تیرې کړې دي زمونږ په ټیم کې ګلبدین دی ټوکی وو ډېر ټوکی به کولې وسم ټوکی په ټیم کې او کریم صادق ډېر ټوکی وو مثال الکان به څنګه ولم الکان سره ټوکی به کولې ډېر به د ګراوند ماحول به ډېر ښه ساتلو همدارنګ شهزاد محمدي اغه د ټوکی کولې په ګراوند کې خو یعنی خو وخت موږ تیر کړو ټوکی الکان ټول خالصانه په ټیم کې یعنی د ټیم ماحول به خو مثال یو بل به سپورټ کولو مثال یو نوی پلیئر بچ راغی یا سینیئر پلیئر نو ټول وسره لکه یو کور غني یو فامیل غني په موږ سره وخت تیر کړو یعنی خو موږ ټوکی وکولې الکان ټول یو بل سره
تاسو ژوند په کابل کې کړای ک په کومبل ولایت کې اوسېدی
بله ما ژوند په کابل کې تیر کړی او دا کوم کابل کوم سټیډیم شته دا بین الملل سټیډیم همدا زما هوم ګراوند هم مثال نیسی په سلا یعنی عمل ته ما کرکټ شروع کړو او عمل ته می کرکټ ادامه او کومل ته مثال مخکې لاړم او دا افغانستان نمائندګي مې وکړه
درس مو څومره ویلای
درس می 12 سم پورې د افغانستان 12 سم می ویلې بیا مې نور ادامه ورنه کړه ځکه چې زه کرکټ کې مصروفه شوم او بیا مې نور شو کولای چې خپل درس ادامه ورکړم
شاید د اوریدونکو لپاره په زړه پورې وي که تاسو ووایئ چې مثلا تاسو په د ولس کلنو په لوبډله کې هم وای او په ولس کلنۍ کې غالبا تاسو بیا په یو ولسم یا دولسم ټولګي کې وای د خوندزي دا درس او کرکټ هم زمانه څنګه کېدای شي
بله ډیر ښه پوښتنه تاسو کړله زه به چې کله سفر ته تلم نو سفر به زمونږ یو میاشت وو مثال یو نیم میاشت به وو یا به زمونږ کیمپ به چو لګېدو هر ټورنمنټ لپاره به زمونږ کیمپ کرکټ بورډ به کیمپ ارینج کولو نو کم بم شلو ورځې بیا پنځه مثال یعنی دوه میاشتې یعنی دوه میاشتې به زه د مکتب نه بلرې وم بیا په مکتب کې سر معلم او استادان دوی ټول پوهېده چې زه د افغانستان په نمایندګي باندې لوبو ته تللی یم بیا مشکله وو ځکه ما خو درس نه کېدلو بیا همکاري را سره کوله مثال زمونږ سر معلم او د مکتب استادان به همکاري کوله خو زیاتره وخت به زه بهر وم خارج کې به وم په مسابقو کې به وختم نو بس هماغه وو چې تر دولسم پورې مې درس وویلې مکتب نه ورسول د هغې نه مخکې ونه شکر
بیا دغه همکاري چې د سرخونکو او نورو استادانو در سره کوله د لکه رسمي و د قوانینو په چوکاټ کې کنه اسې شخصي ملګرتیا و او دوی په شخصي حساب باندې تاسو سره همکاري ومرسته کوله
خو نو په دې چې زه مثال نو وته زما مثال د افغانستان په نمایندګي وته ما یا خارج ته تلم بیا غوي پېدل غوي لیدل سوشل میډیا په ترو نو ما غوښ چې بیا کومه همکاري کوله نو او امره د ملک نمایندګی لپاره د کومه کمکاري کوله
مثلا تاسو په یو کال هټول تعلیمي کال مثلا لس میاشتې ولاس یا نه میاشتې دغه سیوی نورې خو رخصتې کې راځي کنه بیا پګه کوم چې مثلا دوه میاشتې نه وي او دوه میاشتې خو به یو ځل و کده شي چې په یو کال کې به دوه درې ځلې کمپونو ته تلی نو تقریبا ټولګي او درسونه ته به شاید هیڅ نه تلی کڅنګ دا تجربه اوریدونکو ته وایي چې یو کرکټر چې په 15 کلنۍ یا 14 کلنۍ باندې کرکټ پیلوي یعنی لنهم لسم یو لسم دو لسم ټولګي نه د خډيره اوګدا موده څلور کله تعلیم دی د څنګه د مکتبونو لخوا یا د وزارت لخوا د پوهنې د وزارت لخوا تنظیميږي
بلې وو مشکله وو ځکه چې وخت هم نشو ورکولای کړم مکتب لپاره یا درس لپاره نو هغه څه وو چې حقیقت به تاسو ته ووایم ما خپل لسم صنف تقریبا درې پیره ویلې ده دا مې ځکه درې پیره ویلې چې زه به نو ما کنه غیر حاضر به وم بیا هغه ما بس هغه وو چې بیا به رن ټول درس پاتې ځکه زیات وخت به نو ما کنه یو دوه میاشتې به کومه کسر وکړو مثال سرمالم او استادانو کنه بیا به چو کتل و چې زبزیات غیر حاضر ما بیا به محروم شوم البته به محروم به وته ویل کنه دا غینه نو اما غو چې بیا مثال د لسم ټولګې چې ما تقریبا درې تیر ویل هغه ځکه چې زب نو ما زب غیر حاضر دی جاتو نو بلې
بیا د نورو ملي لوبغاړو مثلا دا اوس چې په سکواډ کې دی د لتاس نه ورسته نسل چراغلې دی لوبغاړو د دوی هم همدا کیسه ده
بلې او بعضی لوبغاړي نو مې دلته نه منشن کوم او یو ډول وغړی دی هغه به همدغه غیر حاضر به وو مثال په میاشت میاشت به غیر حاضر ول مکتب نه بیا هغه سر معلم او استادان ته بعضی توفی دا لږ د خندا ور خبر هم نه خو بیا هم توفی
دا د جمهوریت په کلونو کې
bale bale توفی مثال توفی به خپل او استادان سر معلم بیا هغه سر کومک کولو bale
خا تاسو هم توفه چاته ورکړې کنه تاسو هم محرومیت په ځانو مانه
نو ما که توفه ورکړم بیا بدري کلم لسم نه ویلې
اوس څنګه کې ساده اوس کوم زمون داخلي کرکټ نسبتا خروان دی او ماشومان لمدغه 15 کلنۍ او 14 کلنۍ نه کرکټ پیلوي نو اوس خو په مکتبونو کې همدا کیسه وی توفي ورکول کیږي او که یو څه د طالبانو حکومت محدودیتونه لګولي په خوندزیو کې د درسونو او د استادانو باندې او د زده کوونکو په حاضرۍ باندې
نو دومره چې زه اوس خپل افغانستان کې نه ما تکلیف او زموږ معلومات نه لرم مثال چې دوی دا تعلیمي نصاب څنګه دلته او مثال کومه کونه شته ورځ نشته پلیرانسه خپل اوس لیدلته زموږ معلومات باریک نه لرم
خا دا به کله موږ له ملي لوبغاړو نه که ورسره مخامخ شولو حتمان به کله تری وپوښتو له تاسو مننه چې ټولې پوښتنې مو صادقانه ځواب کړې اوریا خیل صاحب دلته په انګلستان کې او په افغانستان کې چې کرکټ تاسو مقایسه کوئ د سې لوی توپیرونه یې کاوریدونکو ته وایي
bale no dumra da che akam istida che uta wi kana ya thare ne chuta wi afghanistan ki istida dir zyad da lobghadi mang dir zyad ba istida lobghadi yal talu zawanan dir zyad ba istida yal ta vich yal ta ma misal ma dir lobghadi katal dir bo lagu ta mauqe milaw no sha be ba gui che uklo che watan be pri khul laad bal kharij mulko ta da us mang ta so de europai mulko ki baji de timuna guru che de afghanan lobi ki amdaran مثال امریکا او استرالیا دې ته لاړ استعداد زمون وطن کې ډیر زیات د اوسم ډیر زیات لوغاری دي پیسې دي ځوان ځوان لوغاری دي هغه ټول ته باید موقع ورکړ شي څوک چې لایق دي ټیم او څوک چې پرفارمنس ولري نو هغه ته باید حتما چانس ورکړ شي ځکه چې همدا د ملک آینده ده او د ملک نمائندګي کوي او زه خپل د انګلند کې چلو بیږم دلته دې دې کرکټ شي بیا سخت ځکه ده ځکه چې کنډیشن چې ده کم وشتنځای چې وتوي یا پچ دا لکه سخت دی نسبت په افغانستان افغانستان وشتنځای اسانه دلته سخت دی نو
د چا لپاره د بیټسمن لپاره که د بولر لپاره
بیټسمن لپاره بیټسمن لپاره ځکه سخت دی چې دلته بارانونه زیات دي ملکو کې کله باران کیږي بیا پچ خشتي مثال دی کیږي دا مشکلی بیټسمنانو لپاره بال سوینګ کیږي یعنی بیټینګ مشکلی خو استعداد نسبت په دې چې څومره ما کرکټ کوو څومره چې دلته اولو بيدما مختلف کلبو په خلاف اولو بيدما په دمو وطن کې استعداد ډیر زیات ده خو چلته سہولیات ټول پلیران ته مهیا وي شي الکان سپورټ شي او الکان ته موقع ورکړل شي چې هغه هر لیول کې شي او هر عمر کې شي نو د امر مطابق شي ټول ته چانس ورکړل شي زه یقیني یم چې افغانستان چې څنګه نن سبا لوبي په دنیا کې دینه به نور هم خوځي
امکانات چې دلته ګورئ تاسو د کرکټ د زده کړې لپاره مخصوصا د ځوانانو لپاره د تنکیو زلمیو لپاره او د افغانستان امکانات لوی توپیر لري او کنه په افغانستان کې هم اوس کرکټ بورډ د افغانستان او ملي لوبډله ښه امکانات لري
بلې توپیر خو ډیر د ځکه د ملکونو کې کوچیز ویل دا مثال سہولیات ډیر زیات دیل دا اکیډمیان ډیر دیل دا ګراوندونه ډیر زیات دي ګراوند ټرف دی دی دا مثال دا کوم چې میچونه چې کیږي د انټرنیشنل په ساته او افغانستان کې سہولیات شته اوس مثال ګراوندونه جوړ شوی دي کابل کې بعض مختلف ګراوندونه جوړ دي خو نسبت اغیزي دلته سہولیات ډیر زیات دي
د راتلونکو لپاره ستاسو څه پلان دی غواړی هم د کرکټ ته دوام ورکړي او ک نور څه پلانونه هم د ژوند لپاره لري
نو فلال خو لګیم ام کرکټ کې لګیم او زه مثال لیګونو تم زما د مختلف لیګونو تم زما د لوبې د لایما تیر کال زه تلو ما مثال استرالیا ته تلو ما تم د لوبې د لایما او دی لیګو ته وی هر کال کیږي نو تیر کال مل ته ولو بولو او بل امریکا تم تلو ما 2020 کې یو سو پنو ته وی ټورنمنت وی هغه کې تم لوبې د لایما او په دوبای کې مختلف لیګونو کې لوبې د لایما نو فلال خو خپل کرکټ ته ادامه ورکوم او بس خپل فټنس او کرکټ باندې لګیم نو فلال کرکټ هم کوم په څنګه کې کوچ هم ما لیول 2 کوچینګ هم کړی د ای سی بی نه د انګلند کرکټ بورډ نه دا سرټیفیکیټ هم راځتا او آیسته څو غواړم چې لیول 3 کورس هم کوم همدارنګ د غواړم چې فیوچر کې د کوچینګ وځم مخې وسم دا د کوچینګ د دنیا مختلف ټیمونو ته کوچینګ کوم او دلته هم زه تقریبا 80 تر 100 کسان ماشومان دي واړه الکان انډر ایج ته د کوچینګ کوم دا ریټ د بملرما او فلوس نو غوړم چې لیول 3 کورس هم کوم بیا همدارنګ نور هم غوړم چې خپل معلومات اضافه کوم بیا کوم شم چې انټرنیشنل ټیمونو کوچینګ هم بیا کوم نو پندې ټول باندې وختم باندې
د انټرنیشنل یا نړیوال کوچینګ لپاره یا د روزون کې پتوګه په نړیواله کچه د کارکولو لپاره هغه لازم اسناد یا زده کړې تاسو لري
هغه نو ماته سویل زه وصله لیول 2 کوچینګ ما هغه بیا بغیل په لیول 3 کوي او نو تا تجربه چې څومره تجربه لري ته څومره مثال ایکسپیرینس لري دا ټول کاونټ کیږي او اته سی وی کې جمع کیږي دا هغه مثال کا غواړي چاته پیشنهاد وکي او یا چاته ته اپلای وکي چې وظیفه ته د کوچینګ په حساب کې دا هغه ما کوم ملک ته غواړي چې اپلای وکي دا غوي ته ټول تجربه ګوري به موږ مطابق باندې دا د خپل ټیم لپاره پکې یا چوز کوي
افغانستان ته د تلو څه پلان لري یعنی د دې لپاره چې ملي لوبډله سره یا دغه د کوچینګ کوم مهارت چې تاسو لري د دې لپاره چې ماشومان وروزی او ځوانان تنکی زلمیان وروزی غواړي چې افغانستان ته لاړ شي او هلته مرسته وکړي په دې چاره کې
ولې نه وطن خو زمونږ تاسو که څومره موږ تاسو خپل وطن لوي وسو یا خارج ملکو کې ځوان نو کو بیا هم خپل وطن څخه خبرګیږو او غواړو خپل وطن ته لاړ شو خپل وطن کې خدمت وکړو ځوانانو ته ماشومانو ته او کوم تجربه چې موږ لرو او کوم کرکټ هم چې کړی دا کوم ایکسپیرینس دا هغه اتمن غواړم چې ځوانانو سره راتلونکي نسل سره شیر کما او کومک وکما نو اتمن زموږ غواړي چې په آینده کې لاړ شم او ولته کوچنی کومبالي
د افغانستان کورنۍ کرکټ دا اوس تاسو څنګه ارزوي د دې ورته لري چې پراتلونکي کې لکه څنګه چې د اوس د افغانستان ملي لوبډله خځلې دلې ده او په نړیوال جام کې خل اس پروړنیم درلودې، یعنی دغه پروسه دغه بهیر به فکر کوي دوام وکړي.
بلې، د افغانستان ډومېسټک کرکټ چې د پخوان ډیر خښوي ده، مثال البته 2 ډی کرکټ کی 3 ډی کرکټ کی دا ټورنمنتونه دي، داخلي ټورنمنتونه دي، مثال د نوې ځوانانو ته ډیر چانس ده، دوه ورځې لوبې ته چې ته وایي درې ورځې لوبې ته وایي، بیا هغه نه بعد څلور ورځې چې کوم فرست کلاس لوبې دي، دا ډیر مهمه دي او ملک پساته یو ملک داخلي کرکټ لپاره او د لوبغاړو پیدا کولو لپاره دا ډیر مهمه کرکټ دي. همدارنګه لکه مثال د انډیا کې چې ټورنمنتونه کې رنجی ټرافي ته وایي، هغه هم همدغه ټورنمنتونه هغه نه پلیران راځي ملي ټیم ته، آی پی ایل او دې ټیمونو ته پک کوي، او په مثال پاکستان کې دا ټورنمنتونه کې یو ته قائد اعظم ټرافي ته وایي، دا نور ټرافیان دي، هغه د داخلي ټورنمنت هم دي نه پلیران راځي ملي ټیم ته نور انل خلونو ته. نو زمونږ په ملک هم ټورنمنتونه دا اوس چې سوشل میډیا په ترو فالو کوم، شته لیست ټورنمنت هم شته چې هغه 500 دی، شپږیزم ټورنمنت هم چې ما خپل دوه پیر شپږیزه کړی د افغانستان نه شروع کې چې کله دا شپږیزه شروع شو په افغانستان کې، نو ما دوه کال کړی ولته، نو دا شپږیزه ډیر ښه ټورنمنت ده. زمونږ اوس لوبغاړی ستوری راشد خان چې ټوله دنیا اوس پیژني، دا د شپږیز نه راغی، هماغه ټایم کې موږ چې کوم دوران کې دا هم لوبېدو د کندهار ټیم نه، د بوست نه، بوست زونه هغې نه راشد خان لوبېدلی، نو هماغه شپږیز نه راشد خان سلو سلو هغه مخکې راغی. نو کول داخلي ټورنمنټونه نه موږ لوبغاړي ملي ټیم ته وروپېژنو. زمونږ داخلي کرکټ د پخوانه ښه شوی ده، نور هم باید خشي، څومره چې په کار ده هغې ته باید کار وشي، او څومره چې داخلي ټورنمنټونه زیاتېږي او څومره چې لوبغاړو ته چانس ورکول کېږي، میچونه دي باید زیات کړي. د داخلي کوم میچونه چې دي، فرسټ کلاس مثال یو لوبغاړی باید کال کې یو پر فرسټ کلاس کېږي، نو لوبغاړی حد اقل یو لس فرسټ کلاس وکړي، نو اوس فلال میچونه ډېر کمی، لوبغاړو ته دوه میچ یا درې میچ ملاویږي، دې نه باید زیات ملاو شي، نو دا ډېر مهمه دی. همدارنګه دو لیست میچونه کېږي، یو لوبغاړی باید ډېر میچونه وکړي، د لیست نه چې دوه درې میچ څلور میچ وکړي، نو دې کې باید اضافه راوړي. او بل ټي ټوینټي کرکټ هم باید وشي، ځکه ټي ټوینټي لوبغاړي موږ ته پکار دي. دا هغه ټول ټورنمنټونه چې بیا کولی شي چې افغانستان ملي ټیم ته نور نولس کلونو ای ټیم او ایمرجنګ ټیمونو لپاره ته کولی شي لوبغاړي ډېر په اسانۍ همدې ټورنمنټونه پک کړي.
تاسو په خپل په کوم فارمټ کې لوبه خوښوي؟ په دا لنډو فارمټونو کې شل اووریزو کې او کنه مثلا ټیسټ یا یو ورځنۍ کې؟
نو زما خپل اوس خپل کرکټر ما او کوم ډیو وخت نه کړم، زما درې ور فارمټ خوښيږي، او زه درې ور فارمټ کې لوبم کوي شم، او خوښه ما چې ټیسټ کرکټ مې ډیر خوښيږي، ځکه هغه 15 ورځې او یعنی د انسان ټول هغه صبر او حوصله پغی ورځ پغی میچ کې معلومیږي، ځکه هغه 15 ورځې لوبېدل هم دومره اسانه نه وي، نو غیل په ډېر تیاری او آمادګي پکاري. نو زه خپله شخصا درې واړه فارمیټونه زما خوښیږي او درې واړه فارمیټونه زه کولی شم.
ډېره زیاته مننه. که څه د مرکې په پای کې زیاتوي اوریخیل صاحب،
خواهش کوم تاسو نه ډېر زیات مننه چې ما ته مخ راکړو. په اخر کې به زه غواړم یو پیغام ورکړم خپل ټول هیوادوالو ته چې همیش کوشش دی وکړي چې د ورزش لارې اختیار کړي، تعلیم دې وکړي. تعلیم ډېر ضرور ده ټولو ته، ځکه تعلیم څه یو شاید چې موږ کولی شو چې خپل د ژوند ټول د کوم مراحل چې دي، د ژوند ټول کوم چیلنجز او مثال ټول څه ټیټو جین کوم ژوند کې خبر راځي، هغه موږ کولی شو ډېر په اسانۍ باندې حل کړو. نو دا پیغام ټول ته ورکوم چې تعلیم ته توجه وکړي او ورزش وکړي او خپل منځ کې مینه محبت وکړي، خپل مور پلار احترام وکړي، ځکه الله پاک موږ پیدا کړی همدې لپاره چې اجتماعي ژوند ولرو او مینه محبت ولرو او د بل احترام وکړو. نو بس همدا پیغام یې ټول هیوادوالو ته.
په لندن کې د راد کرکټ لوبغاړی او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی غړی محب اوریاخیل د ازادۍ میلمه په پروګرام کې ل آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. قدر منوریدونکو، تر بلې ځانګړې مرکز احمد تکل، خدای پمانی در سره کوم او په پاک رب وسپارم.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ